د ډیوه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو زمونږه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو. نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د مې د میاشتې ومنېټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
له پاکستاني ښځو سره د ودونو په پلمه د هغوی د کاچاګ په تور و کسان پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای نیولې دي چې پکې درې چینایان هم شامل دي.
بل لورې ته پاکستان کې د مالی ګټو په ویشل کې د ځنډ په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تیر حکومتونو تور لګولی خو سنیټران وایي اوسنی حکومت په ان اف سی وارډ کې د صوبو برخه کمه کړې ده.
او د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه هم دوام لري. نن په فرا ولایت کې دیرش حکومتي عسکر وژل شوي دي او د سولې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې په تړاو خبرې اترې کړې دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لاسته او اوس پیل کول. اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی ای له پاکستاني ښځو سره د ودونو په پلمه د هغوی د کاچاګ په تور اووه کسان نیولې دي چې پکې درې چینایان هم شامل دي. پرون په لاهور کې هم په دغه تور ځینې کسان نیول شوي دي چې په پاکستان کې د چینایانو نو سره د ودونو په اړه د نیونو ټول ټال شمیر 900 رسیدلې دي. نور تفصیل ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی ای هیواد کې د هغه چینایي وګړو پر ضد خپل عملیات دوامدار ساتلي. څوک چې د ودونو په پلمه پاکستانی جنکې د جنسي کاروبار لپاره چین ته قاچاق کوي. پرون د پلټنو مرکزی ادارې اف آی ای د پنجاب ایالت سرخار لاهور او د فیصل آباد د بیلابیلو سیمو څخه د بشري قاچاق پر ضد عملیاتو کې اته چینایي وګړي نیولي وو او هم نن په دې ترس کې په پنډه کې عملیات کړي دي. ځای مطبوعات وایي چې د پلټنو مرکزی ادارې اف آی ای د بشري قاچاق د مخنیوي ډلې پنډه کې د روانو عملیاتو پر مهال د دریو چینایي وګړو په ګډون اووه کسان نیولي چې پکې د دغه ډلې چینایي مشر هم شامل دي. مطبوعات وایي په دغه نیول شو کسانو کې دوه جوړې هم شامل دي. ښکاره دی چې په دې دنده کې د ککړ نیول شو چینایي وګړو شمیر نور لستر رسیدلې ده. مطبوعات د اف آی ای د پنډه د سانګې ډایرکټر کامران علي تر مخه وایي چې نیول شو ملزمانو ځانونه په جالي ډول مسلمانان خودل او پاکستانی ښځې به د ودونو په پلمه سی کاروبار ته مجبورولی او ځنې ملزمان د پاکستانی زنانو د اندامونو په خرڅولو کې هم ککړ مندل شوی. د کورونو چارو وزیر بریګیډیر ریټایر اجاز شاه هم د چینایي وګړو په پاکستان کې د هلو زلو نوټس اغستلې او د کورونو چارو لپاره د قامي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر راجا خورم شهزاد نواز ډیو ریډیو سر خبرو کې د هغه چینایي وګړو پر ضد د عملیاتو په خلک کړي. څوک چې د ودونو په پلمه پاکستانی جنکې چین ته د جنسي کاروبار لپاره قاچاق کوي.
جو ہماری کچھ پولیس آفیسر تھے وہ کسی ایک شادی میں شامل ہوئے باقاعدہ طور پہ اور وہاں سے انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کی اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور ایسی کوئی چیز انشاءاللہ ہم اپنے ملک میں نہیں ہونے دیں گے. آفیشیل خبر جو چلی وہ اس پہ مطلب آج جو کچھ لوگ میرا خیال میں پکڑے گئے ہیں اور اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے بھی نوٹس لیے ایف آئی اے والے پولیس والے اس میں تحقیقات کر رہے ہیں اور جو ہی اس میں اپ ڈیٹس آئیں گی وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ.
غوائی زنی پولیس و افسرانو دا واد پا یو دا غشان دستورا کی گڑون کڑے وو او بیائی معلومات را ٹول کڑی وو او دا شان چی سمر هم خلق دی حقا براخ کارا کبی او دا قانون منگولو تبا اسپاری او پا حیوات کی بدا سی کولو تا حس سوک هم پرینک دی. دا یاد ونیول دا چی دا بشری حقونو نڑیوال تا تنظیم ہیومن رائٹس واچ ہم پرستو کے جاری کڑی خپل رپورٹ کے د پاکستانی خزو چنت د قاچاق کولو په پیخو سخت اندیښنه سرګند کړي وی او د پاکستان په چارواکو غږ کړي وو چې د ودونو په پلما د پاکستانی خزو د جنسی کاروبار لپاره چنت د قاچاق کېدو مخه اونیسی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو، خبرونه دوام لري. د محل زو د پاکستان ولوري ته چې یو اقتصادي راپور لرو تاسو لپاره، چې د چین سره د پاکستان د کاروبار آزاد تجارت لاریا کومه لوازنامه شه د آزاد تجارت لپاره. هغه چېډونکو وایي چې د پاکستان په ګټه باندې نوي چې د دې علت څه دی، د ټول تاسو وړاندې کوي الیاس خان.
د تجارت لپاره د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق داود ویلی دی چې چین سره په حال کې شوی آزاد تجارتي تړون به دومره اسانه نه وي، ولې چې دې ته حتمی شکل ورکولو نه وړاندې د مارکیټ ریسرچ یا د منډای تحقیق نه شوی. اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو تر په محل د اوبي چې پاکستان خو چینی منډای ته تک تر لاسه کړو، خو اصل چیلنج به مقامی صنعت د نړیوال معیار برابر راوستل وي. د اوبي چې چین د جولای میاشتې پورې دا لوزنامه عملی کولو پارا و خوخت دے. عبدالرزاق داود زیادہ کڑا چی ایف ٹی اے با دمرا آسان نوی او دا لوزنامہ کی دیشی چی زمونگا باز سنتونو باندے بد اغیز پریباسی او باز تری گٹے ہم تر لا سکڑے شی. دا دو ناوا چی دا ایف ٹی اے دلاندے پاکستان تا دا دری سو دیار لس سیزونو چینی منڈایانو تا بغیر دا محصولاتو اوڑلو اجازہ ورکڑے شوی دا. خود دے سرا سرا چین تا ہم دا پینزل لس کالو دا پارا پاکستانی منڈایانو تا خپل سیزونا روڑلو اجازہ ورکڑے شوی دا او دے کے دوی رعایتونه هم غوښتي دي. خو ښاغلي داود مقامی کارخانهدارو ته یقین ورکړو چې حکومت به داسې حفاظتي ګامونه پورته کوي چې مقامی صنعت ته تحفظ ورکړی شي. په دې اړه په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې چین سره آزاد تجارتي تړون کول یو ښه خبره ده، خو دا یو لوی چیلنجنګ معامله هم ده.
ایک بڑی وجہ جو ویلیو ایڈیشن کی کمی ہے، ایئر کرافٹ کا پروڈکشن بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے.
ولی چې دې سہولت سره اوس په مونږ ته د مقابله وړ سیزونه جوړول وي چې هغه په نړیواله منډای کې مقابله وکړي شي، مونږ ته به خپل سیزونو ویلیو ایډیشن یا قدر به خکول وي. هم دې سره سره زیشان حیدر زیاته کړه چې چین هم دلته خپل سیزونه راوړلو کې رعایتونه غوښتي دي، او زیاته کړه چې کله سی پیک راغلی نو پاکستانی تاجرانو او صنعتکارو په دې تحفظات څرګند کړي وو، او د دوی وینا وه چې دې سره به پاکستانی سیزونه د مقابلې وړ پاتې نه شي. د اوی چې اوس به پاکستان ته خپل سیزونه د مقابله وړ او د دې بیا را کمول وی چې دغه رنگ د مقابله وړ شي. نشانې تر زیاته کړه چې دې هر څه د پاره یو جامع تګلارې جوړول وی چې زمونږ برآمدات هم زیات شي او ځای صنعت هم اغیزمند نه شي. هم په دې اړه سینیئر جرنالیسټ فدا حسین هم نشانې در سره اتفاق کوي او وایي چې پاکستان کوم سیزونه چین یا بهر هیوادونو ته لیږي هغه اکثر لا د مقابله وړ نه وي.
دا به مخکړو چې کتلې ملیشیا پاکستان ته یو اپیل کړو چې د خپل پروډکټس کوالټي چې دا امپروو کړي. نو دا زموږ هلې دا غوښتنې د ټولو ملکونو د پاکستان نه دي چې تاسو ایف ټی اے کوئ خو ستاسو کوالټي بیا کمپټیشن کې هغه شان کمپیټ کولی نشي په مارکیټ کې د کوالټي وایز، او بل بیا چې کوم دلته کاسټ آف پروډکشن هغه هم اوس ګرانیږي، لکه ګیس تا ګران کړی دی، بجلی تا ګرانه کړې ده. نو ظاهر خبره ده په دې باندې هغه پروډکشن کاسټ زیاتېږي، چې پروډکشن کاسټ زیاتېږي نو بیا کوالټي اکثر دی کمپرومایز کوي. نو دا په کارې زموږ انډستریز کمپټیټیونیس راشي.
پاکستان او چین ترمنځ دوه اړخیز تجارت تقریبا 15 بلین ډالر دی، په کوم کې چې د پاکستان برخه صرف 1.2 بلین ډالر ده. او اوس پاکستان هڅه کوي چې د لوزنامې سره چین ته هر کال خپل برآمداتو کې د 1 بلین ډالر زیاتوالی راولي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
د دیوا قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او د مهال زو یو بل راپور ولور ته خو ستاسو د ملکیت څخه هم مننه کوم چې تر دا د مزموک سره په خبرونه کې مالی است. پاکستان کې د مالی ګټو په ویشل کې د ځنډ په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تیر حکومتونو تور لګولی، خو سنیټران وایي اوسنی حکومت په ان اف سي ایوارډ کې د صوبو برخه کمه کړې ده. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا حکومت له اړخه د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ څخه د پورونو دپاره د خبرو او گورنر سټیټ بینک او د ټیکس راغونډولو ادارې ایف پی آر مشر ټاکلو وروسته د مخالفو ګوندونو له اړخه پر طریقې انصاف سختې نیواقع کیږي او مخالف ګوندونه حکومت دغه پریکړې صوبو ته د دوی برخه نه ورکولو سره تړلي دي. تېره ورځ قومي اسمبلی کې د حکومت پر اقتصادي پالیسیو د نیوکو وروسته نن دغه معامله په سینټ کې هم رابرسیره سوې ده او سینیټرو دغه معامله صوبو ته خپل د حق نه ورکولو سره تړلې ده. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سینټ سره
پچھلے دس سالوں سے نو سال ہو گئے ہیں این ایف سی نہیں آیا، تمام وفاقی حکومتیں اس پریشر میں ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھانا پڑے گا.
د تیرو نه کلو راهیسی این ایف سی نه دی راغلی. ټوله وفاقي حکومتونه د دې فشار سره مخ دي چې صوبو ته به برخه ورکول وي. دوی زیاته کړه چې هم دغه سبب دی چې د آی ایم ایف سره د خبرو په نتیجه کې د سټیټ بینک گورنر هم د آی ایم ایف پخوانی کارکونکي ټاکل شوی دی. په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل
این ایف سی کی طرف نه جانا، این ایف سی کے بغیر بجٹ تیار کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت کا ارادہ اب بھی نہیں ہے کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو.
دا این ایف سی بغیر بجٹ جوڑول دا دی خبری سرگندوانہ دا چی حکومت اس ہم ارادہ نہ لری چی پا انصاف سرا دا وسائلو تقسیم دا صوبو تر منز وکڑی سیم. دوی زیادہ کڑا چی ہم دا سبب دی چی ورس تا پاتا سیمیم اس ہم پاتا دیم. پا دی موقع دا پشتونخوا ملی عوامی گوند سینیٹر عثمان کاکڑ ویل
لیس ڈیولپ ایریاز جو ہیں اس کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے، لیس ڈیولپ ایریاز سب سے زیادہ بلوچستان خیبر پشتونخوا اس سن میں
ورس تا پاتا سیمو تا پکار دی زیاد اہمیت ور کڑی سی چی پا بلوچستان خیبر پشتونخوا او سند کی دیم. خودل تا حال دادی چی دا اسٹیبلشمنٹ ضرورتونا تر سرا کولو دا پارا دا اولس برخا ورکول کیجی. پا سینٹ کی پر دی خبر هم سخت بحث وسو چی حکومت دا مخالف و گندونو سخا دا سپشتنی بغیر دا ٹیکس را گندولو اداره ایف پی آر او دا سٹیٹ بینک گورنر ټاکلی دی. مخالف ګوندونه پر حکومت تور لګوي چې د رضا باکر سٹیٹ بینک گورنر ټاکلو پریکړه سرګندوي چې حکومت آی ایم ایف ته هر څه په لاس کې ورکړي دي او اوس د پاکستان د اقتصاد پریکړې به آی ایم ایف خپلا کوي. د دغه ټولو اندېښنو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سینټ ته وویل
این ایف سی اوارډ آئےگا آنا چاہیے اور صوبوں میں اور وفاق میں وسائل کی تقسیم ایک آئینی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم اس پانچ سالہ دور میں نبھانے کی حد الوسع کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے.
ہر پنځه کال ورسته کامی مالیاتی ایوارڈ اعلان یو آئینی ذمہ واری ده چې اوسنۍ حکومت بیا تر سره کوي. دوی په تیر وخت کې کامی مالیاتی ایوارڈ نه اعلان کولو ذمہ وار پخوانی حکومتونه هم وګرځول او ویل چې تیرو لسو کلو کې اقتصاد ته زیان رسیدلو له وجې حکومت نړیوال مالیاتی ادارې څخه د پورونو اخستو ته مجبوره سوی دي. مالیاتی ایوارډ هغه پیسه ده چې وفاقي حکومت یې د مالیې په مد کې راغونډوي او وروسته دغه پیسه د آبادی په بنیاد د وفاق او صوبو ترمنځ ویشل کیږي. د آئین تر مخه قومي مالیاتی ایوارډ هر پنځه کاله وروسته اعلان کیږي او په پاکستان کې تر اوسه وه ان ایف سی ایوارډ اعلان شوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو دا
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا جیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د تیلو او د ګازو د څنګ یو مشر عمر حنیف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې دیارلس نور هم ځایونه شته چیرې چې په غټه کچا تیل او ګاز موجود دی او حکومت کولای شي چې ګټه ځینې واخلي. د پوینا چې د پاکستان 50% د ګازو او تیلو ضرورتونه له خیبر پښتونخوا څخه پوره کیږي. نوموړي دا خبرې په یو مرکه کې زموږ خبريال ریاض حسین ته کړې ده. دغه مرکه په اساس یو ریپورت ریاض حسین ته هر کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا د تیلو او ګیس د ترقې ادارې کی پی او جی ڈی سی ایل مشر انجینیر عمر حنیف وایي په ټول هیواد کې د تیلو او ګیس 50% ضرورتونه د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي او کچرې په خیبر پښتونخوا او نوې شامل کړې شوې علاقو کې د تیلو او ګیس پټې ذخیرې راښکاره کړې شي نو د ټول پاکستان د ګیس او تیلو ضرورتونه به یوازې د خیبر پښتونخوا نه پوره کړې شي. ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال دی وایي دا وخت 50% تیل او ګیس خیبر پښتونخوا سبینا پورا کیگی.
50% آئل گیس کے پی سے پروڈیوس ہو رہا ہے. ٹل اور نشپا دو میجر بلاک ہیں جن سے کوئی 43,000 بیرل پر ڈے تے آئل ہم پروڈیوس کر رہے ہیں.
دیوائی د تیلو او گیس 50% پیداوار د خیبر پختونخوا صوبی نه ترلاسه کیږي او د صوبی په جنوبی برخه ټل نشپاتو کې یوازینې بلاک پروزانه توګه درې سلويخ ذره بیرل تیل پیدا کوي. 4.3 میلیون کیوبک فوټا گیس او 2.5 مکا فوټا ایل پی جی هم د دینه ترلاسه کیږي. دا وخت صرف د دوه بلاکونو نه 50% پیداوار کیږي او تر اوسه پورې مونږه په 14 بلاکونو باندې کار کړی دی. کچره دغه نور بلاکونه خپل پیداوار شروع کړي نو زمونږه د صوبی پیداوار با د دریو نا تر سلور چند پوری زیاد چی.
ابھی تو ہم نے فردر 16 بلاک پہ بھی کام کر لیا ہے. یہ ہماری جو پروڈکشن ہے انشاءاللہ 2 ٹائم 3 ٹائم اینڈ ایوری 4 ایئر میں یہ ملٹیپلائی ہوتی جائے گی.
دوی وایی په خیبر پختونخوا کې چې کومې نوې ضلع شامل کړې شوې دي هغه په دیش میرا کې شامل نه دي.
ابھی نئے علاقے شامل ہوئے وہ میں نے ابھی کاؤنٹ نہیں کیے. ان کا پوٹینشیل ہمارے سیٹل ایریا سے ڈبل ہے.
د قبائلی ضلعو پیداوار د صوبې د نورو برخو نه په دو چند زیات دي. په اورگزے او خوښ علاقو کې د لسنا تر یولس پورې داسې ځای نه دي چې د گیس او تیلو ذخیره پکې موندلې شوې دي او د دې مقدار د نورو صوبې په پرتله زیات دي.
قبائلی علاقے کا پوٹینشیل کوئی 4.6 بلین بیرلز جو ہے اس کے برابر ہے.
زما په خیال په دغه ځینو کې 4.6 بلین بیرل د تیلو رويشتلو اندازه لګول شوې ده.
ساری آئلینڈ گیس ہم نکال لیں ہم انشاءاللہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں اگلے 10 سالوں میں. کے پی کیلا پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہے.
کچری دغه ذخیره راخکار کړی شي او پیداوار شروع کړی نو پراتلون کې لسو کالو کې با مونږه پخپل کور پوره شو. خود دې ترڅنګ مونږه دا وخت ستونزې هم لرو. هغه دا چې زمونږ پیداوار د ملک نور برخو ته په وړلو کې مشکلات راځي.
ایس این جی پی ایل کے پائپ لائن میں ہماری وہ 28 ایم ایف سی ایف گیس ڈالنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. کل کو ہم باقی بلاک میں گیس ڈسکور کرنے جا رہے ہیں. آئل
زمونگا سرا د سویلی قدرتی گیس د کپنے پا پائپ لائن کے د گیس د تیرولو زیاد گنجائش ہم نشتا. بنیادی اڑانا کمزور دا او که سبا مونگا نور گیس پیدا کرو د هغه د پارا زمونگا سرا پاور پلانٹ نشتا او د هغه د پارا د بہرانی سرمایہ کاری ضرورت دے.
تو ہمیں اس طرف تھوڑا سا گورنمنٹ کو انویسٹرز کو لے کے آنا ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د بهرني سرمایه کارۍ په مرسته د توانایي په منصوبو کار مخ په وړاندې روان دي او زیاتره برخه کې ځایی او بهرني کمپنۍ خپل کار سرته رسوي. خو بیا هم په صوبه کې تقریبا 6,000 مربع کیلومتر کې د بهرني امداد ضرورت دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د افغانستان د سولې په اړوند نورو معلوماتو او تفصيلاتو ولوري ته چینن د سه‌شنبه یا نهی په ورځ ټاکل شو و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد به په قطر کې خبرو اترو ته کینی خو دغه د یوې ورځې لپاره ځنډیدلې ده. تفصيلات به اخلو د وروستیو معلوماتو په حق له د سولې چې تر کوم زای رسیدلې دي د پیر زوبر شاه صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې ملګری دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د افغانستان د سولې د خبرو اترو وروستي پرمختګ څه دی؟
دی پرمختګ خو ډیر نه ده سوای دوه هرشه قطر شه دوی ناستي. زلمی خلیلزاد د هند په دوره و هغه راغلی ده او دوی خبرې سره کړې دي خو بنیادی داسې پرمختګ نه در سوای چې کوم دوه خبرې دي. هغه یو خو اوربندی د ډزبندی اعلان دا ورسره ورسره د افغانانو ترمنځ چې کومې خبرې دي چې کوم پاره امریکا وایي زلمی خلیلزاد هم وایي چې دوی کوششونه کوي په هغه باندې لا طالبان هغوی ته نه دي راضي سوي او دا سلی دسی چې اغوی داس اراده نهسته چې دوی دا دوه خبرې ومني. طالبان دا وای کفرس کا د ځواک د امریکای د ځواکونو وتلو یو ټایم ټیبل مقرر سی دوی ته پته ولګی چې کله به وځي نو هغه نه بعد به دوی دزبندی اعلان حق هغه باندې به خبرې کوي خو اوسه پورې داسې ست پرمختګ پنه دا سوای. پرون عبدالله چې کوم یونیټی ګورنمنت اغه خبره کړی دا غدا ویری دي چې کله پورې دا دوه خبره دي افغانانو ترمنځ دا سوله عمل شروع کول او ورسره ورسره د دزبندی اعلان کول. طالبان وایي چې دا نه کوي چې دا نه کوي مطلب دا ده چې دوی جدي نه دي د خبرو ته او دوی سره غ سیاسي خوش نهسته غ ویل نهسته ورسره چې دوی دا کومه سوله عمل دا په مخ بوزي. نو اوسه پورې خو نه دي دمرت اس پرمختګ سوي. موږ به ګورو چې کله زلمی خلیلزاد نن اخر شه طالبانو ویان ویلي دي چې اخیری یو ګنټه شه د غونډه تر راغلای خو دا سه بنیادی سر غټ پرمختګ نه دا سوای.
پیر صاحب په وروستیو کې د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هند ته هم سفر درلود. هلته هم د چارواکو سره لیده کاته کړې ده د افغانستان د سولې په اړوند. که تاسو دا راته ووایاست او لیدونکو سره شریکې چې هند په دې خبرو کې څه رول لوبولی شي؟
نو جی هند خو اول دا ده چې هند په افغانستان کې ډېر سرمایه کاری کړې ده. هند ډېر وخت ورکړی ده او هند دا وایي چې د په مفاد شه دا ده چې افغانستان یو پر امنه او ترهګرو نه خلاص یو ملک وي یو هیواد وي او هغه پکې شه دا کومک کوي ولې چې هند ته په خپل استه چې فرض کا د افغانستان شه امن نه وي او ترهګرو په کنټرول شي وي نو د دوی مفادات ته نقصان ورسېږي. نو هغه حق لا هند کوششونه کوي او بل هند دا وایي چې کومره خبرې کوي چې امریکای کې یو سپیشلی په داسې هغه شی چې پاکستان پکښ ډېر یو مهم رول دا او یو ډېر ښکار رول لوبي لګیا دا. نو هغه شهنده نه غواړي چې هغه پاتې سي او ورسره ورسره هند مجوینو چې افغانستان شه دوی په مختلف پروجیکټونو کې هغه د پارلیمنت بلډینګ نه واخله تر چا بهار بندرګاه پورې هند سرمایه کاری کوي او کوشش دا ده چې افغانستان شي یو داسې حکومت یا چکم اوس حکومت دا هغه مضبوط سي او بیا ترهګرو په لاس شور نه سي. ورسره هند چکم د ترهګرۍ خلاف جنگ دا هغه شي هند او امریکا ډیر نږدې دي او دوی دواړه چکم غټ غټ دشمنان دي هغه په دښمې شي دي سپیشلی په پاکستان په خاورې مشته دي. نو هند کوشش دا چې امریکای سره مرسته وکړي او صدر ترامپ چې کله دا تګلار دا اعلانوله نو په غشه هند باندې ه د ځخ کړه او چې باید هند موږ سره دا بوج په افغانستان شو واخلي. نو هند او څنګه دا زلمی خلیلزاد په ټویټ شو ویلي دي چې هند او امریکا دا ډېر یو ټول نه زوړ جمهوریت دا یو ټول نه غټ جمهوریت دا او دواړه به کوشش کوي چې په چا طریقې سره افغانستان شامن راځي او په سیمایز لیول باندې داسې ګامونه پورته سي چې هغه خالد افغانستان پر نه بلکې د ټول خطې پر د امن بایس وګرځي. نو هند ډیر مهم رول دا او دوی لګیا دي لوبوي اسپیشلی تر هرګره خلاف چې کوم دي کوششونه دي هغه مجوینو چې افغانستان شي هغه امریکا سره هم رسته کوي او د افغانستان حکومت سره په هغه شم رسته کوي لګیا ده.
ډیر مننه ستاسو د معلومات څخه پیر صاحب.
ډیر مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
دا وایس اف امریکا جو د ګلو او کترمن اوردونکو یو ربیا هم زو د افغانستان ولورې ته چیرې چې په فرا ولایت کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نشته او جګړو کې نږدې ډیر شتنه افغان سرتیری وژل شوی دی. د فرا چارواکو ویلي په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده خو کره معلومات یې نه دی ورکړي. نور تفصیل حکمل روان له کابل په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان فرا ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې د تیر دوه ورځو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له امله نږدې ډیر تن افغان سرتیری وژل شوی دی. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود رحیمی له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د خاکی سفید، ګلستان، بکوا او شرکو ولسوالیو هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي طالبانو نیولې دي او دا مهال په دې ولسوالیو طالبان حکیمیت لري او د شپږو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دای وای بکوا، ګلستان، خکی سفید او څلورمه ولسوالی چې هغه شیرکوا په ولسوالی کې مونږ هلته مرکزونه نه لرو ولسوالی په امنیتي کمربند بدلی شوي دي او همدا څلور ولسوالی په بشپړه توګه د مخالفینو په لاس کې دي. خو دفاع وزارت ویان کیس منګل له ډیوی سره خبرو پر مهال دی ولایتي شورا د مرستیال څرګندونې رد کړې. منګل وویل چې دا مهال د فرا په ټولو ولسوالیو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه حضور لري او هغه عملیات چې په دې وروستیو کې ترسره شوي له امله یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې. دای وای په پولیس ولایو کې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه پکې حضور نه لري ټوکله کرا دوم. د فرا په هغه سیمو کې چې تیر ورځ وسوال مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي سیمې ته تازه د سرتیری رسیدلې دي او د فرا په ګڼ شمیر سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات دوام لري او تر دې دمه مخالفینو ته درنه زیانونه رسیدلې دي. دا په داسې حال ده چې د بغلان ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې تیره شپه د دې ولایت په ډنډي غوري سیمه کې ترسره شوي له امله یې څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي خو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
نو زتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په پاکستان کې د احمدیه ټولنې یا فرقې پیروانو په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې ریاست هغوی ته ټولو بنیادی بشري حقونو نه محروم ساتلی دي او ان تر دې چې د پنجاب صوبې حکومت ورباندې د خپل مذهبي کتابونو پر لوستلو هم بندیز لګولی دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان.
پاکستان کې اوسیدونکي احمدیان وایي چې ریاست د ټولو بنیادي بشري حقونو نه محرومه ساتلې دي، حتی چې پنجاب حکومت ورباندې مذهبي کتابونو لوستلو هم بندیز لګولی دی. پاکستان کې اوسیدونکي احمدیانو خپل کلیز رپورټ کې ویلي دي ریاست هم د هغه خلکو ملاتړ کوي څوک چې د احمدیانو پر ضد کرک او نفرت خوروي د غشن په سرکاري کچوم احمدیان د بنیادی بشری حقوقو نه محروم ساتل شوی دی. د احمدیان ټولنې وایند سلیم الدین وای پاکستان کې هندوانو، عیسایانو او مسلمانانو دپاره یو ووټر لیست دی او د احمدیانو دپاره بیل ووټر لیست جوړ کړی شوی دی چې له وجې یې دوی په انتخابي عمل کې هم برخه نشي اخیستی. سلیم الدین وایي پنجاب حکومت په دوی خپل مذهبي کتابونو لوستلو هم بندیز لګولې دی.
شهري هونې کی حیثیت سے ہمارا ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے، پھر جو لٹریچر بین ہے اس کو وہ بین اٹھانا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو، جو ہمارے لٹریچر پہ ہمیں ہی پڑھنے پہ پابندی ہے، ہم کوئی اس کی پھیلاؤ نہیں کرتے، کوئی تبلیغ نہیں کرتے، ہمیں خود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمارا وہ بک ساری بین کر دی گئی، ہمارے فاؤنڈرز کی تمام لٹریچر بین کر دیا گیا.
سلیم الدین وائی حکومت ندا غوخت نہ کو ددوی پر زد دکرہ کے نفرت خورولو لڑے دے ادھر شی. پنجاب حکومت ور باندې خپل مذهبي کتابونو لوستلو هم بندیز لګولې دي او دا بندیز د هم ختم کړی شي. سلیم الدین دا خبره هم سرګند کړې ده چې پاکستان کې د دوی پر ضد نفرت دومره زیات شوی دی چې نه خو ورسره سو کاروبار کوي او اکثر له دکانداران په احمدیانو شیان هم نه خرڅوي.
سوشل لیول سے لے کے ایک مذہب کی آزادی تک ہر چیز کے اوپر ہمارے اوپر قدغنے ہیں. ہمارے یہاں تک تو یہ کہ وہ ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے نہیں بزنس کر رہے، ہمارے دکانوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہاں ہم کسی قادیانی سے کوئی لین دین نہیں کرتے، وہ سر عام لکھا ہوا ہے لاہور میں.
دوی وی پنجاب لاہور خار کے اکثر لپ دکانوں واضح لکل شوی دی چھ پہ احمدیانو سامان نہ خرسو. دے احمدیانو دے رپورٹ کے ویلی شوی دی کل 1904 اتیانا کل 2013 پورے دا عقیدے اختلاف پہ بنیاد 222 احمدیان پہ پاکستان کے وجل شوی دی او پہ 378 احمدیانو قاتلانہ بریدونہ ہم شوی دی. دا غشند انتظامیہ لخوا دے مودہ کے دے احمدیانو دے عبادت 23 زیونہ تڑل شوی دی او دے احمدیانو اولس دے عبادت پہ زیونو خلقو قبضے کری دی او سرکار اکثر احمدیانو تا خپل دے عبادت زی جوڑولو اجازہ ہم نہ ورکوی او د احمدیانو کورونو، دکانونو او عبادت زیونو نا لیکل شوی کلمه هم ختم کړی شوی ده. حتی چې د احمدیانو لخوا کلمه لیکلو لوجې 215 احمدیانو پر ضد مقدمه جوړې کړې شوې دي. دغه شند توهین رسالت په تور هم 315 احمدیانو پر ضد مقدمه جوړې کړې شوې دي. په مجموعي توګه احمدیانو پر ضد 3,000 مقدمه جوړې کړې شوې دي. په نړۍ کې ټولو نه زیات احمدیان په پاکستان کې اوسي کې، خو کال 1904 کې یو عیني بدلون تر مخه احمدیان دلته غیر مسلمانان ګرځول شوی دي او په دوی اذان ویلو، ځان ته مسلمان ویلو یا خپل عبادت ځای ته جمعات ویلو بندیز دی. حتی چې اکثر له احمدیانو ته دا اجازه هم نشته چې خپل مړي په عامو دیرو کې ښخ کړي.
د وایس اف امریکا جوه د کډر منور دونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې ټاکل شوی و د پنجشنبه پر ورځ سر شار برلن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره لیدکاته و کې خود دغه لیدکاته لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدنې د ځنډې دوه علت ځینې فشار راوړونکي مسایل خو نور جزئیات نه دی ورکړي. تفصیل راکوي منظر شهید په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پامپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویلي دي چې په شمالي قطب کې د امریکا د حضور له پراخولو څخه هدف یې په طبیعي منابعو غنی دغې سیمې کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي وویل شمالي قطب د زور خودلو او سیالۍ په حوزه بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي لدې هیڅ څوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني اعدام لري. مایک پامپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه. چین هلته د څارونکو رول لري، خو دا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت د چین په درناوي پورې تړلې دی. امریکا غواړي چې چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسولانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپلو اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي. د شمالي قطب شورا ته غړي لري چې د امریکا متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې،
او سویدن هیوادونه دي. دا غراز د دې سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. د اقلیمی بدلون یا موسمی بدلون لامل د شمالي قطب واوري ورو ورو اوبکیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورستر بلې پراخیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غنی سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمې هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې بل حضور زیات کړی دی او هلته پانګونه هم کوي. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه عصري کړي او پوځي اډې هم پرانستده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پامپیو په وینا موږ پوهیږو چې د ځمکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدلی شي. مایک پامپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بیلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. خبرونه په دې ځای کې زو ګورو چې په مطبوعاتو باندې څرغلی دی او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوښه کړې ده مطبوعاتو ته کتنه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د ډیری مدینه د روجي او د اختر د میاشتو په لیدو د عالمانو اختلافات را روان دي. د میاشتې د لیدو د پاره سرکاري تور د جوړی رویت هلال کمیټه او د خیبر پختونخوا د یو نامتو عالمی دین په جماعت کې د راغونډي اولسی کمیټه ترمنځ د روجي او د اختر د میاشتو په یو وخت په لیدو اتفاق ناراضي. په دې سبب خیبر پختونخوا او باقی پاکستان کې روجا او اختر په بیلو بیلو ورځو کیږي. سخت کال هم دغه اختلاف په ځای پاتې شو او د خیبر پختونخوا عالمانو لکه د پخوا په شان نور پاکستان نه یو ورځ وړاندې د روجي د میاشتې د لیدو او دا شان د روجي د نیوو اعلان وکړو. پاکستان کې د روجي د میاشتې په سر د سرکاري او د اولسی عالمانو ترمنځ د اختلاف په موضوع د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې د اخبار د اسلام آباد د نامنګار بن فارمر یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د حکومت د روجي د میاشتې د لیدو د پاره د ماهرانو د مقررولو فیصلې د پاکستان مولیان راپارولې دي. د ډیلی ټیلیګراف نامنګار بن فارمر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د ساينس او د ټیکنالوژي وزیر فواد چودري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت به ډیر زر د ستورو او د سپوږمۍ او د موسمیاتو د ماهرانو او د ساينسدانانو یو ډله د روجي او د اختر د میاشتو د ښکارا کېدو یا نه ښکارا کېدو د فیصلې کولو لپاره مقرري. د فواد چودری په دې بیان مولیان د عمران خان د حکومت خلاف راپاسېدلی دي. فواد چودری خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د ساینسدانانو او د ماهرانو کوم ډله به چې حکومت جوړی دا به د لسو کالو دپاره یو کیلنډر تیاری او روجا او اختر به د کمیټې د جوړېدو د تاریخ نه تر راتلونکو لسو کالو پورې د کمیټې د دغه جوړ کیلنډر مطابق کولی شي. دا نوې سرکاري کمیټې و یقینا چې د میاشتې د ښکارا کېدو او نه ښکارا کېدو په سر هر کال راپورته کیدونکې جګړه ختم کړي. مضمون لیکي چې سخت کال هم پاکستان کې عالمان د روجي د میاشتې د ښکارا کېدو په سر دوه پړقه پاتې شول. سرکاري رویت هلال کمیټه د نهې دورې نه د روجي نیو اعلان کړی دی. هر کله چې پیښور کې ناست او رویت هلال سره په لاره نتلونکي نامتو عالمی دین مفتي شهاب الدین پوپلزی د شهادتونو اخیستو وروستو د ګل دورې نه د روجي نیو اعلان کړی دی. د ډیلی ټیلیګراف نامنګار بن فارمر خپل مضمون کې زیاتی چې د ټیکنالوژي او ساينس وزیر فواد چودري تجویز شوی پینستنی سرکاري کمیټې له ممبران د پاکستان د خلایي ادارې او د موسمیاتو د محکمې نه د اخیستو اعلان کړی دی. فواد چودري دان اخبار سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د ساینسدانانو او د ماهرانو د کمیټې د جوړېدو نه پس به د میاشتې په سر هر کال راپورته کیدونکې لانجه غوسه شي. د فواد چودھری په بیان باندې د ټولو نړومبه او زیات توسوخ د رویت هلال کمیټه مشر ښکارا کړی دی او فواد چودھری له سخت جواب ورکړی دی چې د رویت هلال کمیټه ممبران خود میاشتي د معلومولو د پاره هم ساينسي آلات او اوزار استعمالي. د مرکزی رویت هلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن په فواد چودھری الزام لګولی دی چې فواد چودھری په مذهبي معاملو نه پوهیږي. مفتی منیب الرحمن جیو نیوز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې ما وزیر اعظم خبر کړی دی چې صرف متعلقه وزیر ته دی په مذهبي معاملو د خبرو کولو اجازت وي. فواد چودھری دا خبره منلی ده چې د ساینسدانانو د کمیټې جوړولو د منصوبی به مخالفت کیږي. فواد چودھری زیاته کا چې د ساینسدانانو او د ماهرانو کمه کمیټې چې جوړ شي دا به کیلندر جوړی او په دې به وفاقي حکومت امانه کوي. خود دا هم ویل دي چې څوک به هم د دغه کیلندر په زبردستۍ سره منلو ته مجبورولی نشي. دا ډیلی ټیلیګراف نامه نگار بن فارمر د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د سویلین مرختی دی ایشیا اسلامی ملکونو انډونیشیا او ملایشیا کې او د مشرق وسطا په اسلامی ملکونو مصر، عراق او سعودي عرب کې روجا د ګل دوره دینه شروع شوې ده.
وایس اف امریکا جبا د کتر منور دونکو اوس مزه د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د دولتي مغازو په اړه دولت شکایتونه زیات سوي دي او وایي چې په یوټیلیټي سټورونو باندې د حکومت لخوا چې کم ارزان به شیان به ټاکل سوی و چې خرڅېدل خو هغه ولسته په ارزانه بیا نه ترلاسه کیږي. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
حکومت د غریبو خلکو او لامنځنۍ طبقې سره د اړلونکو لپاره په کوټه ښار کې 300 یوټیلیټي سټور پرانیستې دي چې تر ټولو غټ د ټي ان ټي کالونۍ دی. شانواز د کوټې اوسیدونکي دی. دی دغه یوټیلیټي سټور ته راغلی دی. وایي چې دلته د خوراک د اړتیا توکي موجودیت نه لري.
روزه ده خلک عادي په منډه دي. رټونه تر اوسه لا وړ نسته، بر نسته، تیل نسته، ډالډ نسته په سټور کې. ویوسیو د ګورنمنت سره غیر تجارت شي، خاص کر په بلوچستان په عوام باندې لږ رحم وکړي. د دې په معاملات باندې، د دې په حالات باندې رحم وکړي. خداره مزدې باندې نظر ثانی وکړي چې د عوام کم از کم دونې چې د لوږې نسی مړ او دې ته دوه وخت ډوډۍ ور نصیب شي.
غلام نبی بیا د خبر ګوښیدونکو دی. وی چې د پېټرولو د زیات نرخونو له سبب زخه د توکو بیې ډېر زیات سوي دي. همرا دغه کبله اوس د دلته راغلي دي. د شار په پرتله باندې دلته د خوراک نونس بنیادی توکي په ارزانه بیې باندې ورکول کېږي.
دلته رااله مشتو ټولټی سٹور، ټولټی سٹور کې شي ستن موږ و سره ټولټی سٹور کې شي ارزان هغه شي نست پکې مشیر ولا بیا ته لکه ولا خوراجي دغه سسته ده. ستاده پاره چې راځه د 6 تن څه چم پر سارا خو ګراند دکانو کې ګراند د ترزان ملو ځای نس کم چې برادا یا پانی دی یا مطلب غټ بوتل.
د یوټیلیټی سٹور منیجر نجیب الله اڅکزای وی چې لتیرو شپږو میاسو څخه د خوراک کم بنیادی توکي دی، وړه غوړی، برا، پانی د حکومت لوري و دوی ته نه دی ورکول سمي.
بلستان دغه سٹور چې د ګردو غټ سٹور دی، د تیر شپږ میاشتو وړه برا او غوړی او تیل نه دی راغلی. مشته کوم زمر د حکومت سره کوم عملات روان دي غدر وسه پوری حل سوي نه دي. اوله روزه ده لیکن دا ټیم هم په یوټیلیټی سٹور کې سامان نه دی راغلی. لیکن کم سي مش حالات تو ګورو مرچ کوم خپل افسران ته وای اغه مشته دا وایس په درې سلو روز کې د هډ افیسر څخه کوم خبر شروع دغه په دوه درې روز کې ان شاء الله د معاملات بسم سي او د سامان تی ته درکو. په روزه کې هر چاته د سامان ضرورت هي کم سي نونه سیستم دی سبسډي دی او دا ټیم نسته. هر چاته ضرورت څه د سامان پغه شان کې که یو دوه درې ټم است د نور دروسه پور نه دی رسیدل.
د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شوانی دا خبره مانی چې په یوټیلیټی سٹورو کې موجود د اړتیا توکي موجودیت نه لري.
اگر رمضان شریف ہی میں ہم عوام کو یوٹیلیٹی سٹور کے توسط سے ریلیف دینے میں ناکام ہوئے تو پھر یوٹیلیٹی سٹور کے جو پیکیجز ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. بلکہ
کچیری پروزه کې هم موږ ولسی خلکو ته د یوټیلیټی سٹور په ذریعہ باندې و خلکو ته چې کوم مرسته ورکول کېږي پاغه کې ناکام وسو، نو دغه یوټیلیټی سٹور به موږ د هیڅ کار نه وي. خاص کو له مرکزی حکومت څخه چې په ټوله پاکستان کې وزیر اعظم په خپل یوټیلیټی سٹور نه ویني و خلکو ته دي اسانتیا ورکړي. حمید سمسور، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن، کوٹھا.
زمادہ پوخ یقینو چھپ آزادی او مر کی با زانتا یو لار خو خوم ماتا پتوا چھک زان دا یو نبیلوم نبلبا لازمان خو خوم
که بل سو کے کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان وان باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
دا ٹول پا یو وقت عادی خلقو خو دا نورو پا جوان کی یو لوی بدلن راوستا که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال بیا هم د گرانی پاړوند یو راپور لرو چې اپ خیبر ایڈمنستریشن د قیمتونو کنټرول چې کومه کمیټه ده هغه یو تازه راپور کې ویلي دي چې دوی نرخونه د بازار څارلې دي او دغه نرخونه د ترکاریانو یا د سبزیانو او همداراز د میوو ډیر زیات په روژه میاشت کې لوړ تللی دي. تفصیلات یې سید ابراهیم شنواری تاسو ته وړاندې کوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر په امر ضلع انتظامیه د لنډي کوتل، جمرود او باړې بازارونو کې د ځایي تاجرانو او دوکاندارانو په شمول پرایس کنټرول کمیټې جوړې کړي چې غرض یې د روژې په میاشت کې د امروزه استعمال شیانو او بیا په خاصه توګه د سبزیو، تازه میوو، غوښې، چرګانو او نور د خوراکي شیانو بیې په مناسبه کچه ساتلو لپاره د انتظامیه سره مرسته کول دي. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر په وینا که څو هم په ګرانه بیه دغه شیانو په خرڅولو ونیول شول نو هغوی به په زندان کې اچولو ترڅنګ جرمانه کولی هم شي. خو د حکومتي ژمنو او کمیټې جوړولو باوجود هم په ځایي بازارونو کې د روژې میاشت شروع کېدو نه وړاندې د امروزه استعمال ضروري توکو او خوراکي موادو بیې اضافه شوي. په لنډي کوتل بازار کې دوایان یا دوکاندار عرفان خان یې چې د حکومتي اعلانونو باوجود دوکاندارانو د خپلې خوښې بیې مقرري کړي.
گرانی خو تر روز پر روانه ده او کمیدو چانس به بیخین لري. نن یو شای وخت په 300 سهار په 300 شلی چې به بل زکی پختنه کلو په 300 سلويختي ای سندازان لګی دا بازار الټر ریټ پته لګی چې دا کمیټون الټر پته لګی چې دا ریټ یو برابر دی. نو بیا کمیټې والا کی رول پته لګی چې دا ریټونه یو ځای باندې او شرګان وال د ورشي ی سره په 350 ته بل سره ورشي 300 اتیا دی. کدا سه سبزی وال ورشي بس ار سړای خپل ریټ دی او ظلم به ورته ځکه وای چې تغریبی خلک ډیره عجز دی.
ځایي دوکانداران البته ادعا کوي چې د روژې نه څه موده وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه د ډالر په مقابله کې کمیدو او اوس په دې وروستو کې د پیټرولو مصنوعاتو بیې اضافه کېدو له وجې هغوی هم د خپلو خرڅېدونکو توکو قیمتونه اضافه کړي. د سیمې سره تعلق لرونکی یو بل ځوان امتیاز شینواری غواړي چې نوې جوړې کړې شوې کمیټې باید خپلې وظیفې په صحیح توګه ترسره کړي ځکه چې د ضروري شیانو په بیو کې اعتدال نشته.
دلته چې په لنډي کوتل بازار کې کوم سودا مونږ فل حال وسه پورې کړي د فروټو او د سبزیو وغیرہ نو زیاتره خلک مطلب دای چې ریټونه چې سټیبیلیټی پکې نشته. مطلب بعض شیان چې هغه په یو دکان کې په یو ریټ باندې ملاویږي په بل کې په بل ریټ باندې ملاویږي. نو مطلب دای چې دلته کومې کمیټې جوړې شوی په کار دی چې په دغه کې مطلب دای چې ټول دکانو کې سټیبیلیټی پیدا شي او ټول نرخونه چې دی په مطلب په هر دکان کې چې یو شی په کوم ویلیو باندې ملاویږي چې هغه په بل کې موماغه سي ملاوي شي.
حکومتي چارواکي داوه کوي چې د حکومتي نرخنامې نه سرغړونې په تور کې تر شپږویشت پورې دوکانداران نیولي او په دوی جرمانې هم لګولي. د دغې ترڅنګ ځایي انتظامیه د پېښور او تورخم په لوی سړک د ترانسپورټرانو او افغانستان نه راتلونکو او واپس تلونکو مسافرانو د اسانتیا دپاره په شاګۍ، بګیاړي او جمرود بازار کې وړیا د روژه ماتي دسترخوانونو لګولو هم بندوبست کړی. بل اړخ ته د روژې په میاشت کې عام ولس ته زیاته نه زیاته بجلي ورکولو په لړ کې د لنډي کوتل ګریډ سټېشن عملې د ورځې په کچه په دغې شرط تر لسو ساعتونو بجلی ورکولو اعلان کړی چې ځایي اوسیدونکي به بجلی بې ځایه نه مصرفوي. البته د باړې اکاخلو او نورو ځینو برخو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د روژې میاشت شروع کېدو سره سم دغلته د بجلی لوډ شډنګ هم اضافه شوی چې له وجې عام ولس د مشکلاتو سره مخ شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
صف امریکا ډیوه د قدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او هم زو د پېښور ولورې ته چیرې چې راپورونه وايي پاکستان د نړۍ له هغه هیوادونو څخه پنځم دی چې ډېر زیاتې خورما پیدا کوي او خداغه برسیره هم په هیواد کې د روزي په میاشت کې د خورما به ډېر زیات دي. راپورونه دا هم وایي چې د ټول نړۍ 1% خورما په پاکستان کې پیدا کیږي. تفصیل عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
سپینګیری رسول شاه د پېښور خار په ګړو منډه کې د کجورو کاروبار کوي. وای چې روان کال د تیلو یعنی پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی له کبله د کجورو په راوړلو خرچه زیات راځي او ګټه یې د تیر وختونو په پرتله ډېره کمه شوې ده.
مخکې دا 70,000 روپۍ به موږ نه ګاډی راته 10 بیلر اګي به 20 ټن مو 200 روپۍ من به خرچه راته 5 روپۍ به راته هغه مخکینه حالات سره چې کوم دی 30,000 35,000 روپۍ چې کوم دی هغه سیوا شو و چې دا نور سیوا شو خو دغه 30,000 به نورم سیوا کیږي نو دا سره به پسې شي پریوزي د بهر نه چې راځي په هغه باندې زه ته کافی راځي او د پاکستان چې کوم دی د کرې له حسره په هغه باندې خرچه راځي هلکه مالونه ګران نه دي او خرچو سره چې کوم دی ډیګشتم سره ډیپټی سره دغه سره چې کوم دی هغه مالونه یو دوګنه سیوا شي جی.
د پېښور ګړو منډې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کجورو کاروبار لپاره مشهور ده. په دې منډې کې ملکی او غیر ملکی کجورو کاروبار د پخواره هڅه کیږي او د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلک په دې منډې کې په روزګار دي. د کجورو کاروبار کوونکی کامران حسن ډیونیوست ویل د روژې په میاشت کې د دې سیزن شروع شي او په بازار کې د زیات رش لوجې د خپې لګېدو ځای هم نوي ولې روان کال د ګرانې لوجې د کجورو خرڅولو کې د شلونا تر دیر شپی صد پوری کیمرا غلی دی.
دلته خو د زیاده تر چې کم دی د عراق او د ایران کجوري اویلیبل دی او دین علاوه چې کم دی لوکل برانډ زمونږ د سکر او د خیرپور کجوره هم اویلیبل ده. دین علاوه د بلوچستان د مشکل علاقې او د پنجګور کجوري هم اویلیبل دي. اوورال د ملکی اقتصادي حالاتو په وجه چې کم دی قوت خرید کمزور شوی نو عوام هم چې کم دی خریداری په غزو قوشوق سره نه کوي کم به چې مخکې کوله.
محمد اصرار څوک چې د روجماتي د پاره کجورو اغستو تراغله هغه وایي چې اول بنې وازي ملکی بلکې غیر ملکی کجوري هم په ارزان نرخونو ملاويدلې ولې د روپې په قدر کې د کمیله وجه وس هر قسم کجوره په ګرانه بیا دي تر لاسه کوي.
مخکې به چې کم دی چمنګه به کجوري اغستلې دا تقریبا 115 روپۍ کیلو 120 روپۍ کیلو اوس 160 150 روپۍ 200 روپۍ کیلو کم دي کې هغه نرمه کجوره چې هغه ته پوسم کوغه مخکې 200 یو 30 روپۍ اوس هغه 300 روپۍ کیلو ده. دا ګرانی ډېره سخت از منګه په واره بدین راځي.
د کجورو کاروبار کوونکی وایي پاکستان په نړۍ کې د کجورو پیداوار له حسره په 5م نمبر دی او په نړیوال کج د کجورو پیداوار کې 11% برخه د پاکستان ده. موجوده وخت کې د ملک په بیلابیلو برخو کې 1.5 قسمه کجوري پیدا کیږي کوم چې د ملک دننه او بهرنی هیوادونو ته لیږل شي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا جو بدا کدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې ټویټر یو د ټولنیزو رسنیو هغه پانه د چکال 2014 د امریکا په صدرتی انتخاباتو کې د کمپاین په محل ډیر زیاته وکړول سوله او صدر ډونلډ ټرمپ زیاتره وخت هم د رای ورکونکو سره د ټویټر لاري به وصل وو خو د 2016 په د پاره چې کم کمپاین به شروع کیږي په هغه کې د ډیموکراتیک ګوند چې صدرتی کاندیدان دي هغوی اوس یو بل پلیټ فارم کاروي. دا پلیټ فارم څه دی؟ د وایس آف امریکا د کیترین جیپسن یو رپورټر ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
په انستاګرام باندې د کورنۍ او ځناورو له خودلو بیا له رای ورکونکو سره د خپلو سلفیانو تر شریکولو پورې رای ورکونکو ته د رسیدو لپاره درې واړه غیر معمولی لارې له ټولنیزو رسنیو څخه وي. له امریکن پوهنتون څخه مالی اورو وای
په دې باندې د کمپاین له روغتیاوالي سره مرسته کیږي او دا چې دوی باید په یو وخت کې له بیلابیلو لارو څخه فعال وي تر څو خپل سیاسي دریځونه پرې روښانه کړي او د خپلو کارونو د بڼې او شخصیت په اړه معلومات شریک کړي.
د 2014 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د انټرنیټي پاڼو او برېښنالیکونو یا ایمیلونو له کمپاینونو څخه زیات وکارېدل. نږدې 15% ځوانانو د ټاکنو په یوې برخه کې د کاندیدانو لخوا د ټولنیزو رسنیو پوسټونه لیدلې دي. ولسمشر د خپلو څرګندونو د خپرېدو لپاره تر ټولو زیات له ټویټر څخه کار واخیست. سناتور کاملا هریس پر ټویټر او فیسبوک تر نورو مخکې وه او له ډیموکراټانو څخه خاروال پیټ بوټیګګ بیا په انستاګرام تر ټولو زیات ملګري او پلویان را خپل کړي وه. د 2014 کال په ټاکنو کې د کلینټن د کمپاین د ټولنیزو رسنیو مشر الکس وال وای
Instagram stories has become a place where you know people can really weave
Instagram په داسې یو ځای بدل شوی چې خلک په اړتیا هم له یو او بل سره ډول ډول سیزونه شریکول شي او له هغه خلکو سره پر اړیکه نیول شي څوک چې په ټویټر باندې ورځنۍ جګړې نیویني.
والز د هیلری کلینټن د زینو مهمو ټویټونو تر شا کس و چې په ټرمپ باندې کړی و. هغه وایي کاندیدان باید له خپل شخصیت سره سم یو تګلار جوړ کړي.
زه فکر نه کوم چې کمیلا او پیټ دی له انستاګرام څخه هغه ډول کار اخیستی وي څرنګه چې جو بایدن او برنی سینډرز ترې واخیست. دوی مختلف عمرونه لري او مختلف خلک دي، نو دا ډیر مهم دی چې څوک باید له کومې ټولنیزې رسنۍ څخه کار واخلي.
انستاګرام لایف چې په 2014 کال کې نوو کاندیدانو ته له خپل ټلیفون څخه د وړیا خبرونو توان ورکوي. لدې لارې کاندیدان کولای شي چې نیغ په نیغه له خپلو رای ورکونکو سره مخامخ شي او له یو بله پوښتنې وکړي. مالی اورورک وای
د هغوی لپاره له دې لارې ارزانه ده چې خپل میسج یا پیغام واستوي د هغو نورو پخوانیو لارو په پرتله چې رسنیو ته پیسې ورکړي چې د دوی اعلانونه خپاره کړي او هغه هم په ډیره لوړه بیه.
دا په دې معنی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې هر ورځ یو غونډه جوړولی شي او رای ورکونکو ته خپل پیغام استولی شي چې دا به د 2016 کال د ټاکنو پر وخت یو ډیره مهمه تګلاره وي. الکس وای
The American people are really hungry for a dialogue on social media. That's
امریکایان پر اړتیا هم پر ټولنیزو رسنیو باندې بحث کولو ته ډیر تګی دي او هم دا خبره ده چې تاسو سره ډول له ټولنیزو رسنیو نه کار واخلی او زه فکر کوم چې له ټرمپ سره مونږ په دې برخه کې بایللې ده.
ډیموکراټان هیله لري چې لدی لارې به ولسمشر ته د خپل ټولنیزو رسنیو په لوبه کې ماته ورکړي.
د دیوا خدمتمنو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه او رئیس تاسو قربانه او زمونږ شهید
او زنه سرکاکا
تخنیکی اړخ تاسو موږ همکار وو. د دې خبرونه پروډوسر بختور شاه اغوینه هم مننه کوو. د انجینرانو څخه هم ډیره مننه کوو. تاسو ته ښه شی به غواړو، ښه چاره غواړو. د الله پامت.